وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادۍ رډیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه لرو. د افغانستان په ریپورټونو کې به واورئ چې نن سهار وختي د پکتیا ولایت د زرمت په ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په اډې باندې برید شوی دی چې ویل کېږي 45 تنه د افغانستان د ملي اردو سرتیري پکې ټپیان شوي دي. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا د پوځ د ترانسپورتي چارو قمندان به ازبکستان ته ولاړ شي او دغه هیواد له مشرانو سره به خبرې وکړي. د خیبر پښتونخوا چارواکو پریکړه کړې چې په سوات درې کې د نجونو یو کالج د ملالی یوسفزی په نامه ونوموي. د بشري حقونو د څارنې سازمان وایي د لیبیا وسلوالو مخالفانو معمر قذافي ته زیات شمېر وفادار جنګیالي په خپل سر وشلی دي. مخکې له دې چې جناقه الکوزی د دې خبرونو تفصیل درته وړاندې کړي، هجر مراد ته غوږ دو چې د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو په سلام او منمنځم. په اصل کې د مهمو خبرونو سرټکی، د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې نن سهار د ملي اردو پر مرکز په ځان وژون کې برید کې د ملي اردو یو شمېر سرتیري او ملکي وګړي ټپیان شوي. افغان حکومت وایي چې افغانستان د آسیا د خبرو او همکارۍ د ټولنې غړیتوب ترلاسه کړ. او د کاپیسا ولایت امنیتي چارواکي د تګاب په ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې نن سهار د ملي اردو پر مرکز په ځان وژون کې برید کې د ملي اردو یو شمېر سرتیري او ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د پکتیا چارواکي وایي چې برید کوونکي له چاودیدونکو موادو ډک موټر د زرمت ولسوالۍ بازار ته څیرمه د ملي اردو د ځواکونو د مرکز مخې ته والوزاوه. د پکتیا د والي مرستیال عبدالرحمن منګل آزادۍ راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې 45 تنه د ملي اردو سرتیري شامل دي، خو د دفاع وزارت وایاند جنرال دولت وزیري آزادۍ راډیو اول چې په دې پیښه کې یوازې د ملي اردو یو لستنه سرتیري ټپیان شوي دي.
یو لستنه ټپیان شوي دي چې د درې تنو ټپونه لږ ژور او نور عادي ټپیان شوي دي. نور د دې نه اضافه کومه پیښه نه ده شوې.
د زرمت ولسوالۍ د ملکی روغتون مسول حاجی محمد آزادۍ راډیو ته وویل چې لا پیښې څخه 8 تنه ملکی ټپیان دوی ته ورول شوي دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د پیښې مسولیت منلی او ادعا کوي چې تر 14 وروسته د دوی یو شمېر وسلوال د افغان او بهرنیو ځواکونو دې مرکز ته ننوتي، خو افغان چارواکي دا ادعا ردوي. افغان حکومت وایي چې افغانستان د آسیا د خبرو او همکارۍ د ټولنې غړیتوب ترلاسه کړ. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر حامد کرزی د دې ټولنې په غونډه کې چې په کویت کې جوړه شوې وه او افغانستان ته د غړیتوب د ورکړې له امله مننه وکړه. دا ټولنه په 2002 میلادي کال کې جوړه او هدف یې د آسیایي هیوادونو په اقتصادي او فرهنګي برخو کې هلې ځلې او همدارنګه له توریزم او طبیعي آفاتو سره مبارزه او هم د کرنې، ترانسپورت، ټکنالوژۍ او بشري منابع سکتورونو ته پراختیا ورکول کېږي. د آسیا وچې د خبرو او همکارۍ ټولنه پر افغانستان سربیره 2 غړي لري. د کاپیسا ولایت امنیتي چارواکي وایي د تګاب په ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. د تګاب ولسوال عبدالقدوس صافي آزادۍ راډیو ته وویل چې یاد عملیات نن سهار پیل شوي او هدف یې د مخالفینو له موجودیت څخه د دې ولسوالۍ پاکول دي. ښاغلي صافي زیاته کړه تر اوسه مخالفینو ته په عملیاتو کې د اوښتو تلفاتو په اړه معلومات نشته. د کاپیسا تګاب په ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو تحرکات زیات دي. د یو بل خبر له مخې په کاپیسا ولایت کې د قابلګۍ د ښوونیز انسټیټیوټ د جوړېدو چارې نن پیل شوې. د کاپیسا والی مهرابودین صافي آزادۍ راډیو ته وویل چې دغه پروژه د 3 امریکایي ډالرو په لګښت د فرانسې لخوا جوړېږي. ښاغلي صافي زیاته کړه چې په دې انسټیټیوټ کې به د لوګر، نورستان او کاپیسا په ولایتونو قابلو ته زده کړې ورکول کېږي. درنو اوریدونکو، کورنۍ خبرونه هم دومره و. نړیوال خبرونه به جناقه الکوزی درته وړاندې کړي.
تاشکند کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت نن وویل د امریکا د پوځ د ترانسپورتي چارو قمندان به ازبکستان ته لاړ شي او د هغه هیواد له مشرانو سره به خبرې وکړي. د امریکا سفارت په اعلامیه کې ویلي ټاکل شوی چې جنرال ویلیام فریزر به نن د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف او دفاع وزیر کابل بردیف سره وګوري او افغانستان ته د ازبکستان له خاورې د شمال د ترانزیتي لارې د اړوندو مسلو په اړه به خبرې وکړي. ناتو دا مهال په افغانستان کې خپل ځواکونو ته د غیر محاربوي موادو انتقال د قرغزستان د ماناس هوایي اډې له لارې کوي. ټاکل شوی چې دا اډه د 2014 کال په پای کې یعنې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته وتړل شي. د خیبر پختونخوا چارواکو پریکړه کړې چې په سواد درې کې د انجونو یو کالج د ملالۍ یوسفزۍ په نامه ونوموي. چارواکو په روانې اونۍ کې پریکړه وکړه چې د انجونو د تعلیم په برخه کې د ملالۍ یوسفزۍ د هلو ځلو د قدردانلنې په ویاړ په منګوره کې د سیدو شریف د انجونو حکومتي ښوونځی ګورمنټ ګرلز ډیګري کالج سیدو شریف د هغې په نامه کړي. ملاله د اکتوبر په نهمه د پاکستاني طالبانو لخوا په سر کې په ګولۍ ویشتل شوې وه او دا مهال په انګلستان کې تر درمننې لاندې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلي چې د طالبانو د ویان احسان الله احسان پر سر چې په ملالۍ یوسفزۍ باندې د حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی یو میلیون امریکایي ډالره انعام ښیي. پاکستاني طالبانو په نوموړي باندې د نورو حملو ګواښ هم کړی. د هند پوځ وایي پاکستاني عسکرو د سې شنبې په ورځ د کشمیر د لانجمنې پولې دېخوا د هند تر واک لاندې کشمیر باندې د درندو وسلو ډزې کړې چې له امله یې درې تنه ملکیان وژل شوي. د هند د پوځ یو ویان وایي د پاکستان د هاوان ګولۍ د چورن د کلي ته نږدې په یو کور لګېدلي یو سړی او دوه تنکي هلکان پکې وژل شوي. د چورن د کلی د کنټرول کرښې ته چې کشمیر یې په دوو برخو ویشلی نږدې پروت دی. د پاکستان پوځي چارواکو منلی چې عسکرو ډزې کړې خو وایي د هند له لوري د پاکستان په یوې پوځي پوستې باندې د بې موجبه ډزو په ځواب کې ګولۍ ورولي. د سیمې اوسیدونکي وایي په تیرو دوو اونیو کې د کشمیر په سرحد کې خالخال ډزې کېږي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما او د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید میت رامنی تېره شپه په تلویزیوني مناظرې کې د اقتصادي وضع او په منځني ختیځ کې د امریکا د پالیسیو په اړه لفظي جګړې وکړې. د تېرې شپې مناظره د نومبر د شپږمې له انتخاباتو مخکې د دوو کاندیدانو ترمنځ دوهمه مناظره وه. جمهور رئیس اوباما تېره میاشت د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا په قونسلګرۍ باندې د حملې مسؤلیت چې په لیبیا کې د امریکا د سفیر په ګډون څلور امریکایان پکې وژل شوي ومانه، خو رامنی تورن کړ چې له دې مسلې څخه د خپل ځان لپاره ناوړه ګټه اخلي. رامنی د اوباما په اقتصادي پالیسیو نوي انتقادونه وکړل، خو جمهور رئیس اوباما پر رامنی تور ولګاوه چې د شتمنو خلکو او د تیلو د کمپنیو په ګټه کار کوي. ټاکل شوی چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ به درېیمه او وروستۍ تلویزیوني مناظره د دوشنبې په ورځ وي او بهرنۍ پالیسي به یې د بحث موضوع وي. د بشري حقونو د څارنې سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي داسې برېښي چې د لیبیا یاغیانو معمر القذافي ته وفادار زیات شمېر جنګیالي په خپل سر وژلي او دغه راز یو کال مخکې د قذافي د رژیم د ړنګولو پر مهال په خپله هغه هم وژلی دی. د بشري حقونو د څارنې سازمان د یو دیکتاتور مړینه په سرت کې خونړی انتقام تر سرلیک لاندې یو راپور کې د 2011 کال د اکتوبر په شلمه د معمر القذافي د ژوند د وروستیو ساعتونو جزئیات چې هڅه یې کوله له محاصره شوي ښار څخه وتښتي خپره کړي دي. د بشري حقونو د څارنې سازمان وایي دا راپور یې د موبایل ټلیفونونو د تصویرونو او مرکو پر اساس برابر کړی دی. د بشري حقونو د څارنې سازمان د عاجلو چارو رئیس پیتر بوکایرت وایي شواهد ښیي چې مخالفو وسلوالو په سرت ښار کې د قذافي د موټرو له کاروان څخه د نیول شوو کسانو لږ تر لږه شپږ شپېته تنه په خپل سر وژلی دي. د بشري حقونو د څارنې سازمان وایي د جګړې د قوانینو پر اساس د نیول شوو جنګیالیو وژنه جنګي جرم دی. د ملګرو ملتونو د یو کمیسیون غړي وایي بهرني اسلامي بنسټپالې چې د سوریې په جګړې کې شامل شوي د دې هیواد 19 میاشتنې شخړې د بنسټپالنې له ګواښونو سره مخامخ کړې ده. په سوریې کې د بشري حقونو د سرغړونو د څېړنې لپاره د ملګرو ملتونو د کمیسیون مشر پاولو سرګیو پنهیرو د سې شنبې په ورځ وویل دا بیره پیدا شوې په سلونو هغه بهرني اسلامي بنسټپالې چې دا مهال په سوریې کې دي په دې هیواد کې د یو ډیموکراټیک دولت د جوړولو لپاره نه جنګیږي، بلکې دوی خپله د بنسټپالنې اجنډا پر مخ وړي. د ملګرو ملتونو د کمیسیون غړي وایي له مراکو څخه څرګندېږي چې بهرني وسلوال د سوریې د ګاونډیو هیوادونو په ګډون له یولسو هیوادونو څخه دغه هیواد ته تللي دي. او د جاپان پولیسو د سې شنبې په ورځ په جنوبي ټاپو اوکیناوا کې دوه امریکایي عسکر پر یوې جاپاني ښځې باندې د جنسي تیري په شک نیولي دي. د پولیسو ویان وایي یو امریکایي عسکر په خپل جرم اعتراف کړی خو بل انکار کوي. د کېدو خبري اژانس وایي په جاپان کې د امریکا سفیر جان راس ویلي چې د امریکا حکومت دا مسله ډېره جدي ګڼي او په تحقیقاتو کې د پوره همکارۍ ژمنه کړې ده. د امریکا متحده ایالات د جاپان په اوکیناوا ټاپو کې ستره پوځي اډه لري. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دوستانو خبرونه ملاتړ رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د بهرنیو کورنیو ځواکونو په مرکز په موټری ځانمرګي برید کې لسکونو کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده. په دې اړه په ریپورت سربیره په همدې موضوع د افغانستان د دفاع د وزارت له ویان سره مرکه درته اورو. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما او د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید میت رامنی تېره شپه په تلویزیوني مناظرې کې د اقتصادي ودې او په منځني ختیځ کې د امریکا د پالیسیو په اړه لفظي جګړې کړې دي. په دې مسله هم ریپورت لرو. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د شنبې د ورځې ځان وژونکي حمله د دوی د کوم کارکوونکي لخوا نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي او ناټو چارواکو دا باور څرګند کړی و چې دا حمله د ملي امنیت یو کارکوونکي لخوا شوې. په دې مسله رپورټ درته وړاندې کوو. نور رپورټونه هم د افغانستان او سیمې په اړه لرو او همدارنګه د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې زموږ د دې اونۍ بحث اورېدلی شئ. له موږ سره اوسئ. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د بهرنیو کورنۍ ځواکونو په مرکز موټری ځان وژونکي برید شوی چې د عامو وګړو په ګډون پکې د چارواکو په وینا 350 کسان ټپیان شوي دي. په دې اړه له سیمې زموږ همکار داود تپان یو رپورټ راستولی چې اوري.
د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې نن سهار وختي 2 بجې د دې ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د بهرنیو او کورنیو ځواکونو په ګډ مرکز موټر بم ځانمرګې برید شوی چې د عامو وګړو په ګډون پکې 350 تنه ټپیان دي. د پکتیا مرستیال والي عبدالرحمن منګل وایي چې دغه برید د زرمت ولسوالۍ امریکایي او کورنیو ځواکونو په ګډ مرکز یعنی بیس شوی دی.
ونیمو بجو کومه پیښه چې رامنځته شوې وایي 15 نفر زموږ ملي اردو سرتیري ساتي زخمیان دي. آغا د شپاندې ګردیش په خانه تر انتقال شوې ګردیش ته په ځمن کې نور کوم طلبغه نشته. کوم شهیدان میدان نه لرو هیڅ مش نه ملي پولیس او نه ملکی وګړي هیڅ چاته طلبان نه دي صرف ملي وګړو هغه دي سربازان.
منګل بهرانو ځواکونو ته دا وخت مرګ ژوبلې پاړه څه نه دی ویلي خو زیاتوي چې د دوی لمړني معلومات ښیي 14 د ځواکونو د اډې خواته د ملي اردو سرتیرو قراول ته نږدې شوي. دا یادې پیښې په اړه د زرمت ولسوالۍ روغتیايي مرکز مشر ډاکټر حاجي محمد له ازادۍ ریډیو سره په مرکه کې وویل چې له پیښې وروسته ورته 8 تنه عام وګړي د ټپونو د درملنې په موخه ور وړل شوي.
تر اوسه پورې زموږ شفاخانې ته د 8 په حدودو کې زخمیان راوړي دي چې هغه ټول ملکي خلک وو او د هغو ټپونه معمولا د ششو د پڅاوېدو له وجې نه دي نو زخمیان زیات لري له وجې نه وو.
دا دغه پیخي مسولیت د وسلواله طالبانو وایي زبی الله مجاهد منله وایي چې د موټر بم په دغه برید کې 14 بهرني وژلي 26 نور یې ټپیان کړي او 9 اردو سرتیرو د وژل کېدو ترڅنګ 45 تنه ټپیان کړي او ګڼ مالی زیانونه هم وراړولي.
په داسې حال کې چې د پکتیا مرستیال والی د ملي اردو د وژل شو د ټپي شو سرتیرو شمیر 45 تنه خي خو د افغانستان د دفاع وزارت بیا دا شمیر کم خودلی. د دفاع وزارت وایي چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې نننۍ ځان وژونکي د ملي اردو یو شمیر سرتیري ټپیان کړي. د دې وزارت یو ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې په دې حمله کې د ملي اردو 45 عسکر ټپیان شوي. له دولت وزیري سره په دې اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق مرکه کړي.
جناب جنرال صاحب، وزیری کراتو وایست د نن سهار د ځانوژن کې حمله پاړه په زرمت ولسوالۍ د پکتیا ولایت کې چې دغه څنګه د حمله شوې ده.
نن سهار د 2 بجو په شاوخوا کې په زرمت کې زموږ د لومړی لیوا یو کندک دی، د هغې د نظام قراول نه 50 متره لري یو موټر بم انفجار شوی دی. 11 تنه ټپیان شوي دي چې د 3 تنو ټپونه لږ ژور او نور عادي ټپیان شوي دي. نور د دې نه اضافه کومه پیښه نه ده شوې.
بله، وزیر صاحب د پکتیا د امنیت قومندانې مرستیال عبدالرحمن منګل ویلي دي چې په دې پیښه کې 350 تنه زخمیان شوي دي چې 45 د ملي اردو عسکر دي او 8 تنه هم ملکی وګړي دي. په دې برخه کې تاسو وایست
زمونږ د اردو په اړه زه تاسو ته ویلی شم چې 11 تنه زمونږ له خوانه تایید دي، نور هر چا چې راپور ورکړی دی زمونږ له خوانه رد دی. ملکي تلفاتو په هکله باندې زه راپور نه لرم، زمونږ د اردو په هکله باندې 11 تنه ټپیان شوي دي.
طالبانو ادعا کړې چې دوی د ملي اردو د مرکز په دروازه کې انتحاري حمله کړې په دې ولاره د ولاره موټر په واسطه او وروسته بیا دوی وسلواله حمله کړې. په دې برخه کې تاسو نظر څنګه دی؟
دا زموږ له خوا نه رد دی. تنها یو انفجار شوی دی، هغه هم د نظام قراول نه 50 متره لري. نور د دې نه اضافه ما تاسو ویلې مخکې چې کومه پیښه نه ده شوې.
جنرال صاحب، کچېری داسې محاسبه ځان سره وکړو چې 50 متره لري یو انفجار وشي، څه ګمان کوي چې دا یو لس چې تاسو وایست دا زخمیان هم ډیر نه دي؟
خو دا هلته نظام قراول کې تاسو ته معلومه ده چې په نظام قراول کې موږ قراول لرو، نظامیان هلته دنده لري، وظیفه لري، قراول لري. د هماغه د انفجار د موټر بم انفجار و د دې په نتیجه کې دغه سربازان ټپیان شوي. په دې کې 3 تنه لږ ژور ټپیان دي او نور عادي ټپیان دي.
آیا په دغه مرکز کې بهرني سرتیري هم د ملي اردو له عسکرو سره میشتي؟
نه دا زمونږ یو کنډک دی د 203 دندر پولی اردو کنډک دی.
باید یادونه وکړو چې په کابل کې د ناټو یوې ویاندې رسنیو ته ویلي دي چې له بمی چاودنې وروسته چې موټری بمی چاودنه وه د په دغه اډه باندې چې د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډه اډه ده ډزې هم شوي دي. د ناټو د ویاندې د رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې بهرنیو ځواکونو ته په دې برید کې کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې. تاسو له دولت وزیري سره چې د دفاع د وزارت یو ویاندې د ازادي راډیو مرکه واورېده.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د سولې عالي شورا له سعودي عربستان څخه غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په بهیر کې د منځګړي رول ولوبوي. دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سعودي عربستان په طالبانو او پاکستان کې زیات نفوذ لري او کولای شي د هغوی په پخلاینه کې ښه رول ولوبوي. خو افغان کارپوهان وایي چې سعودي عربستان لا تر اوسه د افغانستان د سولې د ټینګښت په برخه کې د امریکا او طالبانو په دریځ ډاډه نه دي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په ریپورت کې اورو.
دا څو یم ځل دی چې د سولې عالي شورا او افغان حکومت د سولې په بهیر کې له سعودي عربستان څخه د منځګړیتوب غوښتنه کوي، خو تر اوسه دغه هیواد د همکارۍ رسمي ځواب نه دی ورکړی. د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سعودي عربستان د افغانستان د سولې موضوع جدي نیولې او دوی ډاډه دي چې هیڅ ډول هڅې به ونه سپموي. قاسمیار وایي چې د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله سعودي عربستان په پاکستان او طالبانو کې ښه نفوذ لري او کولای شي چې له وسلوالو طالبانو سره په خبرو اترو کې ګټور رول ولوبوي.
نقش کشور برادر و دوست عربستان و سعودي یک نقش مؤثر میتونه باشه.
د ورور هیواد سعودي عربستان نور کېدای شي ګټور تمام شي. د سولې عالی شورا له سعودي عربستان څخه غوښتي چې په پاکستان او طالبانو کې خپل نفوذ څخه ګټه واخلي او دغه د ورور وژنې جګړه پای ته ورسیږي. موږ د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله د سعودي عربستان رول ګټور ارزیابي کوو.
نوموړي وویل چې د سولې عالي شورا مشر صلاح الدین رباني هم سعودي عربستان ته په خپل وروستي سفر کې چې د سرطان په میاشت کې ترسره شول نوموړي هیواد څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. د سولې عالي شورا وایي له سعودي عربستان څخه د یو اسلامي هیواد په توګه تمه ده چې خپل اسلامي وجبه ادا او افغانستان ته د سولې پر اوستو کې مرسته وکړي. خو افغان کارپوهان بیا وایي چې سعودي عربستان تر اوسه د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو په دریځ ډاډه نه دی. وحید مجدا ازادي راډیو ته وویل وروسته لدې چې امریکا په قطر کې طالبانو ته د دفتر په پرانستو کې پاته راغله، نو اوس یو هیواد هم په اسانه تیاری نه کوي چې د افغانستان د سولې په برخه کې منځګړیتوب وکړي.
زه فکر کوم چې سعودي عربستان د امریکا له موقف څخه مطمئن نه دي او دوی فکر کوي چې ټول خبرې په امریکا پورې اړه لري او امریکا په جدي توګه په دې کار کې موافق نه دي یا وخت تېری هغه پروګرام چې په قطر کې هغه په تعویق واچول شو او دا د دې لامل شو د ویزرای د شنور هیوادونه زړه خني کي چې په دې کار کې لاس پورې کړي. سعودي عربستان ډېر زیات د افغانستان د سولې په پروسه کې مطمئن نه دي. دوی دا فکر کوي چې هم طالبان په دې کار کې علاقمند نه دي او هم امریکایان جدي نه دي.
د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې د امریکا، جرمني او قطر دا پریکړه نهایي شوه چې طالبانو ته په قطر کې د خبرو اترو لپاره یو دفتر پرانیزي. طالبانو هغه وخت په دې شرط د خبرو اترو پیل ته غاړه کېښوده چې د دوی 15 وړ پوړي ملګري دي له ګوانتانامو زندان څخه خوشي شي. امریکا سره لدې چې دغه طالب بندیانو د خوشي کېدو ژمنه وکړه، خو تر اوسه یې خپل ژمنه نه ده عملي کړې او په قطر کې طالبانو ته د دفتر پرانستل هم په خپل ځای پاتې شول. ویل کېږي سعودي عربستان هم لدې ویر لري چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به د همکارۍ په صورت کې د قطر په څیر نه هلی پاتې شي. اسد الله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د سولې د عالي شورا له سعودي عربستان څخه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په بهیر کې د منځګړیتوب غوښتنه په داسې حال کې کړې ده چې په دې وروستیو کې په دې اړه ګنګوسي او اوازې په ډېرېدو دي چې ملا عمر چیرې دی. په یوې لویدیځې ورځپاڼې د طالبانو د کوټې د شورا د سرچینو په قول رپورټ ورکړی چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر یا په مابس کې وژل شوی او یا په ذهني او عصبي ناروغي اخته شوه دي. ډیلی بیس رسپانې چې طالب جنگیالي هم اندېښمن دي او هم حیران دي چې مشر یې د دومره موده چیر دي. رسپانې دا کوي چې اکثره ویره لري چې ملا محمد عمر به وژل شوی وي او یا مایوب شوی وي. دوی شک لري چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI به ملا محمد عمر یا په پټه بندي کړی او یا وژلی وي. د طالبانو د یو پخواني جګپوړي مقام په وینا چې نور له دې ډلې جلا شوی باید یو څه وي چې له طالبانو سره د ملا محمد عمر تماس مخه نیسي، کنه هغه به لږ تر لږه په خپل غږ ثبت شوی پیغام ورستولی وو. په دې موضوع عصمت سروان د سیاسي چارو له کارپوه وحید مشته سره مرکه کړې. ښاغلی مشته د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې کار کاوه. ښاغلی مشته د ډیلی بیس ورځپاڼې د رپورټ په اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
دا راپور څو ورځې د مخه خپور شوی وو او بیا طالبان هغه په کلک رد کړه او ویل چې دا اول وار نه دی چې داسې خبرې کېږي. ما هم چې ځینو کسانو سره چې هغوی سره نږدې دي خبرې وکړې، هغوی هم دا خبره په کلک رد کړه او ویل چې د دې خبرو هدف دا دی، د دې داسې تنګسو هدف دا دی چې د طالبانو په منځ کې یو ډول پراګندګي رامنځته کړي چې د دوی مشر چیرې دی او د دوی مشر وجل سوي دي او داسې خبرې. خو تر هغه پورې چې ما ته معلوم دی ډېر وخت کېږي چې البته په ملا محمد عمر کوم صوتي پیغام نه دی خپور شوی، خو د دې هغه دستور چې ورکول کېږي هغه موږ وینو او اورو چې مثلا دی د ځینو مسایلو په باره کې چې کومې خبرې کوي، مثلا د اختر په مناسبت چې کومه د دې نظریات خپور شو او د خپل مسج کې او پیغام کې دا خبره وکړه، او اوس هم د لوی اختر په مناسبت د دې پیغام خپرېږي. او دوی وویل چې د دې پیغام کې نوې خبرې هم لري.
مشته صاحب، د پیغامونو په باره کې ویل کېږي چې د دغو پیغامونو ژبه او نثر د ملا عمر تر سویل اوچت دی. اغه کسانو دا خبره کړی دی په دې راپور کې، البته چې په دې تاکید لري چې ملا عمر مړ شوی یا بندي شوی دی. طالبانو د دې راپور لخبریدو سم دستي ورسته عکس العمل وشو، نو فکر نه کوي چې د دې په ځای چې دوی د دوه ویندویانو عکس العمل شوه ولې د خپل پیغام نه خبرو؟
ګورې دا لفخوانه دا یو د طالبانو په منځ کې دا معمول دی چې ملا محمد عمر پیغامونه دی په خپل یوازې وایي چې دا خبرې تاسو ولیکئ او بیا د دې پیغامونو دا یا د دې کسان چې مسؤل دي هغه کسان لیکي. نو زه خو په دې باور یم، په دې مسله دا یو داسې یو مسله ده چې یو شپه ورځ په خبرې وکړو نتیجې ته نه رسیږو، ځکه چې نه ما ته معلوم دی هغه چیرې دی او نه تاسو کوم دلیل لري چې هغه مړ شوی دی او هغه قبر چیرې دی. نو په دغه شرایطو کې یوازې ویلی شو چې د پونو چې کوم خبرې دی ویاندیان له خوچیږي هغه خبره داده چې به ژوندۍ ده او دا خبرې تبلیغات دي. دومره خبرې کولای شو، د دې نه پورته یعنی کوم دلیل نشته چې موږ وایو چې دا خبره رښتیا ده او کنه.
مشته صاحب، د طالبانو د واکمنۍ په موده کې تاسو په افغانستان کې وی، یو وخت په کندهار کې کله چې د طالبانو حکومت د ملا عمر د کور په مخ کې یو ډېره زورور چاودنه وشوه او په هغه کې د کورنۍ غړي ووژل شول. په دې راپور کې د دې چاودنې یادونه شوې او ویل شوې دي چې له هغه چاودنې وروسته ملا عمر په سخت ډیپریشن اخته شو او حتی عصبي تعادل له لاسه ورکو. تاسو په دې برخه کې څه اوریدلی دي؟
د انفجار نه وروسته چې دا دوه ورونه او هم چې ووژل شو، دای په خپل په دې ځای کې نو دای خو دې ځای نه تللی وو او چې انفجار وسو دای په دې ځای کې نو دا چې په ډیپریشن اخته شوی وي د په دې باور نه یم، ځکه چې د دې کسان وژل شوي دي، د دې ډېر ملګري وژل شوي دي، ډېرې بدې ورځې په دې باندې راغلی ده.
د افغانستان د سیاسي چارو د کارپو وحید مجده سره مو په هغه موضوع باندې د ازادي رادیو مرکه واوریده چې په دې ورستوي کې ویلودیز ورسپانې د طالبانو د کوټې د شورا د سرچینو په قول ریپورت ورکړی و چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر یا په مابس کې دی او یا وژل شوی او یا په ذهني او عصبي ناروغي اخته شوی. زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو اوري.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د شنبه ورځې ځان وژونکي حمله د دوی کوم کارکوونکي لخوا نه ده شوې. دا حمله په معروف ولسوالۍ کې د ملي امنیت په ودانۍ کې شوې چې پکې د کندهار د ملي امنیت مرستیال، دوه امریکایان او د استخباراتو ځین نور کارکوونکي ووژل شول. امریکایي او ناټو چارواکو دا باور څرګند کړی چې ګوندې دا حمله د ملي امنیت د یو کارکوونکي لخوا شوې، خو د ملي امنیت یو ویاند شفیق الله طاهری وویل چې حمله کوونکي ودانۍ ته د ننوتلو لپاره د دوی له یونیفورم نه کار اخیستی. د موضوع تفصیل حمید مومند راوړي.
د قندهار په معروف ولسوالۍ کې د شنبه په ورځ د حمله په داسې وخت کې وشوه چې د امریکایانو او افغان استخباراتي مامورنو یو پلاوی د ملي امنیت ودانۍ ته ورسېد. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې په دې حمله کې په قندهار کې د ملي امنیت مرستیال غلام رسول، د دوه ساتونکو د ملي امنیت یو بل مامور او د سی آی ای د یو افسر په ګډون دوه امریکایان ووژل شول. که څه هم امریکایي او ناټو چارواکي دا باور څرګندوي چې دا حمله د ملي امنیت د یو ساتونکي لخوا شوې، خو په کابل کې د دې ادارې وان شفیق الله طاهری په دې اړه په رسنیو کې خپاره شوي رپورټونه په کلکه رد کړل. د پزنو رسنیو دا تور هم ولګاوه چې د غیر باوري سرچینو په حواله د دې خبر په خپرولو سره په امنیتي ادارو کې اندېښنې زیږولې.
کسی از لباس یا از یونیفرم سرباز امنیت ملی استفاده کرده بود؟ به هیچ صورت.
دیو یو کس د ملی امنیت د سرتیری له جامو او یا یونیفرم نه ګټه پورته کړې و. هغه کس چې د ځان وژن کې حمله کړې په هیڅ صورت د ملی امنیت کارکونکو نه و. خو د خوشنۍ زیاده چې زموږ دوه کورنۍ رسنیو د زنو داسې سرچینو په حواله چې د ملی امنیت په اړه د ځواب ویلو مسولیت نه لري، دا نیمګړې او ناسم خبر خپور کړ او په امنیتی ادارو کې د اندېښنې سبب شول.
در میان ارګانهای امنیتی شته.
بلورته نیویارک ټایمز ورسپانه بیا په افغانستان کې د ناټو د قومندانۍ په حواله په ریپورت کې لیکلي چې د حمله د ملي امنیت یو ساتونکو لخوا شوې. د ورسپانه په وینا د ناټو چارواکي لا هم دا فکر نه کوي چې ګواکې امریکایان د دې حمله اساسي هدف وو. خو دا جلا خبره ده چې دوی په ناسم وخت کې په ناسم ځای کې وو. د ورسپانه په وینا په داسې حال کې چې د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه کېدونکې حملې د بهرنیو سرتیرو لپاره په ویجې د ستونزې بدلې شوې او په روان کال کې د وژل شوو بهرنیو سرتیرو په سیلو کې 15 جوړوي، خو تر اوسه پورې د ملي امنیت د کارکوونکو لخوا د داسې حملو په اړه ارقام نه دي موجود. د افغانستان د ملي امنیت اداره د امریکا د سی آی ای لخوا روزل کېږي او تمویلېږي، خو ورسپانه لیکي چې په روان کال کې دا حمله لومړنۍ بېلګه ده چې پکې د ملي امنیت یو کارکوونکي لخوا د ناټو د 200 کسانو د وژلو ادعا کېږي، خو تر اوسه پورې د حمله کوونکي د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي چې د څوک او په څه ډول د چاودېدونکو مواد له ځان سره انتقال کړی وو. له دې مخکې په 2009 میلادي کال کې یو اردنی ایجنټ په یو ځان وژونکي حمله کې سی آی ای ته درنه مرچوبله اړولې وه. په دې چاودنه کې د سی آی ای و مامورین او قراردادان وژل شوي وو.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما او د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید مترام نیتی رشپه په تلویزیونی مناظره کې د اقتصادي ودې او په منځني ختیځ کې د امریکا د پالیسیو په اړه لفظي جګړه وکړه. د تیر شپې مناظره د نومبر د شپږم له انتخاباتو مخکې د دوو کاندیدانو ترمنځ دوهمه مناظره وه. د جمهور رئیس اوباما او مترام نیتی د تلویزیونی مناظره په اړه به رپورت له جاناقه الکوزینه واورو.
جمهور رئیس باراک اوباما تیره میاشت د لیبیا په بنغازی ښار کې د امریکا په کنسول ګرۍ باندې د حملې مسؤلیت چې په لیبیا کې د امریکا د سفیر په ګډون څلور امریکایان پکې وژل شوي ومانه، خو رامنی تورن کړ چې له دې مسلې څخه د خپل ځان لپاره ناوړه ګټه اخلي. رامنی د اوباما په اقتصادي پالیسیو نوي انتقادونه وکړل، خو جمهور رئیس اوباما په هغه تور ولګاوه چې د شتمنو خلکو او د تیلو د کمپنیو په ګټه کار کوي. د جمهور ریاست د دغو دوو کاندیدانو په لومړۍ تلویزیونی مناظره کې چې د اکتوبر په درېمه نیټه شوې وه، رامنی د اوباما په نسبت ښه ځلېدلی و. د سې شنبې د شپې په مناظره کې اوباما پر رامنی لفظي حمله وکړه او ویې ویل رامنی د شتمنو خلکو او د تیلو کمپنیو ته د کار کولو له لارې زیاتې پیسې پیدا کړې او له همدې امله یو بریالی پانګوال دی.
گورنر رامنی وایي پنځه ماده ایس پلان لري. د پنځه ماده ایس پلان نه لري، د یو ماده ایس پلان هم نه لري. دا د پلان دا دی چې جګو کسانو ته ډاډ ورکړي چې بل ډول قوانین به په هغه عمل کیږي. دا د خصوصي سکتور فلسفه ده. د والی په توګه دا د فلسفه ده او د جمهوري ریاست د کاندید په توګه دا د فلسفه ده.
د میساچوسټ ایالت په خوانی والی رامنی لدې مخکې د اوباما په اقتصادي پالیسیو انتقادونه کړی ول او ویلی و لکه مې ورځي چې اوباما وخت رسیدل لکشمیر خلکو ته کارونه پیدا شوې دي. رامنی د سپتمبر په 11مه د لیبیا په بنغازی ښار کې د امریکا په کنسولګری باندې وژونکې حمله د اوباما کمزور اداره وبلله، په خاص ډول په منځني ختیځ کې.
This was not a demonstration, this was an attack.
دا به خې سرګند و چې دا مظاهره نه و، دا د ترورستانو یو حمله و. دا په منځني ختیځ کې د جمهور رئیس ټوله پالیسي تر پوښتنې لاندې راول. وګوره، دا محل په سوریه، مصر او لیبیا کې سره روان دي. زمونږ او د اسرائیلو ترمنځ فاصله ته په کتنه جمهور رئیس ویلي د اسرائیلو او زمونږ ترمنځ به فاصله ایجاد کړي. موږ ایران لرو چې څلور کاله وروسته به اټوم بم
جوړوو.
تاکل شوې چې د دوړو کاندیدانو ترمنځ بعد دریمه او وروستۍ تلویزیونی مناظره د دوشنبه په ورځ وي او بهرنۍ پالیسی به د بحث موضوع وي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت خپل وکړئ.
دوستانو ازادۍ رادیو ته غوږیږئ او وخت په افغانستان کې 2:30 بجې شوې. مخکې له دې نه چې د دې اونۍ بحث ترته وړاندې وکړو، پام وکړئ د افغانستان او د نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته چې جناقه الکوزه یې دروري.
د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې نن سهار د ملي پوځ په مرکز ځان وژونکي برید کې یو شمېر سرتیري او ملکی کسان ټپیان شوي دي. افغان حکومت وایي چې افغانستان د آسیا د ډیالوګ او همکارۍ د ټولنې غړیتوب ترلاسه کړ. د کاپیسا ولایت امنیت چارو کې وایي د تګا پولیس والی کې د تصفیوي عملیاتو د پیلېدو پیل شوی دی. په تاشکند کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت نن وویل د امریکا د پوځ د ترانسپورتي چارو قومندان به ازبکستان ته لاړ شي او د هغه هیواد له مشرانو سره به خبرې وکړي. د خیبر پختونخوا چارواکو پریکړه کړې چې په سواد درې کې د انجونو یو کالج د ملالۍ یوسفزۍ په نامه ونوموي. د هند پوځ وایي پاکستاني عسکرو د سېشنبې په ورځ د کشمیر د لانجمنې پولې دی خوا د هند تر واکلاندې کشمیر باندې د درندو وسلو ډزې کړې چې له امله درې تنه ملکیان وژل شوي. د امریکا د متحده جمهور رئیس باراک اوباما او د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید میت رامنی تېره شپه په تلویزیوني مناظره کې د اقتصادي ودې او په منځني ختیځ کې د امریکا د پالیسیو په اړه لفظي جګړې وکړې. د بشري حقونو د څارنې سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي داسې برېښې چې د لیبیا یاغانو معمر القذافي ته وفادار زیات شمېر جنګیالي په خپل سر وژلي او دغه راز یو کال مخکې د قذافي د رژیم د ړنګولو پر مهال په خپل هغه هم وژلی دی. او د ملګرو ملتونو د یو کمیسیون غړي وایي بهراني اسلامي بنسټپالۍ چې د سوریې په جګړې کې شامل شوي د دې هېواد 19 میاشتنۍ شخړې د بنسټپالنې له ګواښونو سره مخامخ کړې ده.
دوستانو تاسو زموږ له ازادۍ رادیو ناوړی اوس هم د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. خپل 19 بحث ته رسو.
دوونی خبري
د ازادي رادیو درن اوریدونکو سلامونه. د افغانستان سوداګری او صنایع وزارت په جله پاکستاني چارواکو سره یو نوې تړون لاسلیک کړي چې پر اساس د افغان سوداګرو لاري د پاکستان خاورې څخه د هند تر سرحده په اسانۍ تګ راتګ کولای شي. د سوداګری وزارت وایي چې پاکستانی حکومت تر دې په خوا له هغو لاري څخه چې د هند تر واګې بندر پرې تللې بانکي ضمانت غوښتي، خو اوس به یوازې د افغانستان د ترانسپورت وزارت یو پاڼه ورته بسوي. د افغانستان سوداګری وزارت تر دې په خوا هم په وار وار له پاکستان سره د سوداګری پورت اف ترانزیت په برخه کې بیلابیل تړونونه لاسلیک کړي، خو ورسته پاکستان په عملي کولو کې پاتې راغلي. د سوداګری وزارت معلومات له مخې چې په دې نوي تړون سره د افغان سوداګرو او یا سلنه ستونزې حل شوي او پاتستونځ به هم پراتلونکو غونډه کې له پاکستان سره وڅېړل شي. نن موږ پر دې موضوع خبرې کوو او درانه ملمانه مو د افغانستان د سوداګری او صنایع وزارت ویان وحید الله غازی خیل، د سوداګری او صنایع خونی مرسیال خان جان الکوزی او د ولس سرګي غړي انجنیر صاحب خان. زه معصوم یو دم تاسو ټول ته لاست وایم.
تر ټولو مخکې غازی خیل صاحب، وړم له تاسو پوښتنه چې د دې تړون دغه نوې تړون چې اوسو چې د افغان سوداګرو مالونه تر واګې بندر پر په افغان موټرونو کې تللی سي، د دې تړون او د افریقا په غونډه کې چې پر دې تړون باندې نور مسایل باندې خبرې سوي دي، که تاسو معلومات راکړئ.
مننه. دغه درې مناسته د افریقا د کمیټې چې په اسلام آباد کې وشو موافقه خو دینه مخکې شوی و، خو متاسفانه د پاکستان له خوا نه مشکلات او منګه د اتوم یشت رئیس کوښونه کول چې دغه د افریقا کمیټه دایره شي، موږ خپل ستونزې پاکستانی مقامات سره شریکو. بلاخره تیر جمعه او پنځشنبه باندې په اسلام آباد کې د افریقا کمیټه دایره شو چې د افغانستان له خوا نه پکې زمنګ تجارتي موین خغله مزمل شینوار او چې په دې کې مختلف وزارتونو او تاکای تجارت، ترانسپورت وزارت، مالی وزارت او د سوداګری وزارت استاذ یو په دغه ناسته کې د ترانزیتي ستونزو د هوارولو پر سر خبري اترې وشو. خوشبختانه یو لوی لاسترونه چې وا هغه دا و چې لدی ورسته د افغانستان لاري کول شي واګي بندر پورې لاړ شي، چې دغه خوختنه څو زلمنګ په خوا هم کړی او دا ځله دغه ستونزه حل شوله. بله ستونزه چې وه د هغه د بیمو وه چې په کراچۍ کې به زموږ له مانونه بیمه اخیستل، هغه تقریبا یو خوا ته ختمه شوې نه ده، خو یو د بیمې په شکل به یو ځینې پیسې اخیستل کېږي. کله چې بیا دغه لارۍ افغانستان ته راځي، ټي ون یو فورمه ورته ورکول کېږي، بیا به بیرته دوی زیا خپلې پیسې به اخلي. همدارنګه ځینې نورې موافقې وي چې له دې وړاندې به چې یو سوداګر پنځه موټره راواردول، نو هغه ټول موټر به چې بندر ته نه ور رسېدلي دوی به هغه مجرایي نه ورکوله. اوس له دې نه د یو موټر مجرایي هم دوی ورکوي ورته. همدارنګه د کراچۍ په بندر کې زمونږ او دوی د ستونزو لپاره یو هغه جوړ شو چې زمونږ د خوانه زمونږ تجارتیات شه به وي، او د دوی له خوانه یو کس ته چې هغه به دغه ستونزو د حل لپاره هر ورځ سره ګوري. بله مسله دا وه چې زمونږ د موټر به چې د کراچۍ له لارې راتلل، نوي موټر البته چې افغانستان ته به راتلل، هغه که به کانتینرو کې دوی به اجازه ورکوله، که به خلاص شوغې ته به اجازه نه ورکوله، چې په کانتینر کې تقریبا دوه موټره به زایدل او د ترانسپورټ قیمت به ډېر زیات راته. له دې وروسته به دوی کاغه کار کیریر ورته وای چې په هغه کې تقریبا اته موټر راځي، هغه ته به دوی اجازه ورکړي چې راشي. همدارنګه زمونږ ځینې سوداګر ستونزې لرلې د امنیت، دوی ژمنه وکړله مقابل لوري چې د امنیت ستونزه به هم د دوی لپاره حل کړي. بل ستونزه چې وه هغه دا و چې د معدنیاتو د استخراج لپاره یو شمیر وسایل چې هغه راوړي په پاکستان د کراچۍ په بندر کې، هغه ته اجازه نه ورکول، دوی ژمنه وکړله چې دې ته به هم اجازه ورکوي. په ټوله کې ویل شم چې زمونږ تقریبا اویا فیصد مشکلات له دوی سره حل شوی دی، او کوشش مو دا ده چې دغه 10% مشکلات چې نور دي هغه هم حل کور سره.
ډیر مننه الکوزی صاحب، تاسو به هم د دې نوی تړون په اړه باندې خپل نظر راتراکی، او د دې ترڅنګ دا راتوي چې تر واګې بندر پورې د افغان سوداګرو مالونه چې په افغان مشرانو کې تللی شي، د دې ارزښت په څه کې دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه او نیکې هیلې. واقعیت دی چې د ډیر مشکلاتو په اشاره نو وروسته پاکستانی لوري د 13 د اپټیکا په غونډه کې د اومل لکه څنګه چې غازی خیل صاحب ویل، زمونږ موټر افغانی مالونه واګې تولل شي د صادراتو په منظور، مگر موږ د واګې د بندر نه د وارداتو استفاده نشو کولای، او دا زمونږ د فار ډیر اساسي مشکل دی. دویمه خبره دا ده چې خپل زمونږ داخلي ظرفیت ته او خپل تخنیکی آمادگی ده چې زمونږ د نظر نه متاسفانه تر اوسه پورې زمونږ نه سکتوري خصوصي او نه وزارت ترانسپورت په دې باندې فکر کړی دی چې موږ په تخنیکی لحاظ باندې خپل ترانسپورټیشن مجهز کو او مدرن کو، او همدارنګه د خپل تخنیکی همکاران یا موټروانان یا د دوی کلینران هغه په بلملي اصول باندې تربیه کو. دا اوس موږ د ټی آر آر غړي افغانستان قلوزیت ورکی، پیسې ورکی د کال، او د دې امتیاز نه استفاده نه کوي، او هغه د امتیاز نه استفاده نه کول علت امداده چې موږ معیاري گاډي نه لرو، او همدارنګه ډرایوران او هغه څوک چې خدماتي پرسونل دی چې د کار لپاره توظیفيږي او اروپا ته به زموږ مالونه ویسي. دا زموږ د فار ډیره د اهمیت وړ خبره ده، خصوصا زموږ قالینی چې موږ همبورګ ته صادرو، جرمني ته صادرو، وچه میوه او تازه میوه. دا زمونږ یو ډیره لوی نیمګړتیا ده چې تر اوسه پورې زمونږ دولت په دې باندې کار نه دی کړی، خصوصا
د کورنۍ ستونزې.
بله، اما دا تاثیرات لري، دا مسله زمونږ موټرې واګې ته خوشی شي، مال راسن د افغانستان نه بار شي، دا به راسن زی واګې ته بزی، او هلته به خکته کیږي په لار کې چې دا په خواخ کته کېدل، او کم وخت په ځای کېدو او میوه ځای کېدل، د دې ځای کېدل نه به خلاص شي. دی یو دا ګټه هم وکړه چې نه تنها افغاني موټرو کې چې موږ مالونه وړو، په پاکستانی موټرو کې هم چې موږ په افغانستان کې مال بار کو، دا به په پیښور کې نه چینج کیږي، دا به راسن واګې ته ځي. دام زمونږ د فار یو ډیر لوی سہولت شو، ځکه چې زمونږ موټرې د پاکستانی موټرو سره ډیر زیات جدي رقابت نشي کولای. موږ باید د خپل داخلي آمادګي نیولې وي، پس دا غینم دا امتیاز اغستلې وي. دا امتیاز چې واغستو، زه د سپیکر کوم کوم موږ دا داخلي ستونزه حل نکو، د دې نه استفاده نشو کولای. زمونږ موټر بنس ته او د کوهي او د غرنۍ منطقې او سوق الجوشي مسایلو لپاره جوړ دی، او د دوی موټر چې دی هغه جاپانی دی او چینی دی، دا غي مصرف کم دی د ډیزلو. نو بنان که دوی مالونه راوړي افغانستان ته، او یا پرزن ترانزیتی مالونه راوړي او بیرته د دوی موټر خالی زی، په هغه کې دوی استفاده کوي، په 50000 روپۍ باندې هم یو کانټینر مال وړي.
دا شالکوزه سی افغان حکومت وای اوس غازی خیل سی ول چې او یا فساد ستونزې د افغان سوداګرو حل شوی د ترانسپورت برخه کې. تاسو کوم شانت اشاره وکړل د ترونکې څونه سنتیا راغلی دی؟
د ترانسپورت په برخه کې اویا فیصد چې دوی اشاره وکړه چې حل ده په کاغذي لحاظ باندې دی، کې شک نشته چې د کاغذ په لحاظ باندې، پروتوکول په لحاظ باندې به حل وي، امر عملا حل نه ده. عملا دا ده چې په دې معنی چې یعنی
موږ چا نه عمل کړی دی، په عمل کولو کې پاکستان باید ډیر کار وکړي که افغانستان په خپل چارو شکولو کې ډیر کار وکړي.
دواړو طرف ته ضرورت دی که پاکستان او ته اجازه ورکړه چې ستا موټر دې په دې شرایطو راشي، او دا شرایط زموږ ترانسپورت وزارت عملی نه کی، به هم دا کار ونه شو ترڅو چې موږ د خپل آمادګي
ونه لرو او د خپل دغه ونکو واګه زمنګ د فار ډیره خوه په هغه صورت کې چې زمنګ ترانزیت د هندستان نه ورته آزاد شوه وي نو واګه فوق العاده زمنګ د فار خواله درو
ډیر مننه بیا به تاسو سره ګرځم انجنیر صاحب خان که تاسو د دې نوې تړون په اړه باندې خپل نظر راکړي او دغه نوې تړون د افغانستان لپاره څونه په ګټه بولی
زه خو په خپل ان باندې چې کوم ترانزیت او بارچالانی ورونو سره کله کله کینو نه هغه کو دا زه دومره خوشبختی خپل وطن ته نه ګڼم ځکه دا ټول یو طرفه هغه دا کاش کې مونږه لیغه جنا معمول راوړلې سوې د بارچالانی شرکتونو ته دا یو خزیری خو دا چې اوس یو طرفه دا کله کله چې زمونږه بازي ورونه د پیښور نه هغه کابل ته راوړي نو کله کابل نه ورته بار پیدا سي د پیازو یاد اسکرو دا ډیر کامیاب سفر ده ځکه چې دې په لو ولا کله باید هغه دغمره پیسې د یغې کې چې د تیلو مصارف پورته کی مګر کچیرته زمونږه د کابل نه د جلال آباد نه دا تر واګه پورې یو طرفه لاړ شي او لیغه په لو په لاور او کراچۍ ته بیا قالی راشي دا ډیر مصرف ده دغه ورونه دغه موټر چې اوس د مونږ د افغانستان په نامه باندې بیا لاور ته لاړ شي لاور کې هلته د تعویز نه کار ورسره اخیستل کیږي تر څو چې پاکستانی موټر په اډې کې ولاړي افغاني ته حق نه ورکوي نو دا به تر څومره پورې انتظار کوي دا زه په خپل نه په نه بولم
تاسو چې دا تړون به د افغانستان په ګټ نه دی مخکې کوزي صاحب اشاره وکړه چې د افغان سوداګرو مالونه بتلل یا به هلته په پاکستانی موټرونو کې شته کېدل یا به هلته نورې پیسې یا نور څه اخیستل کېږي افغان سوداګرو شکایت کړي په وار وار تاسو څنګه وایئ چې دا تړون د افغانستان به په ګټ نه دی
هغه څه خوشباوري نه لرو چې اویا فیصد او اتیا فیصد او یا لا اقل حتی 50 فیصد هم زمونږ په ګټ ځکه نه ده کله کله زمونږ میوې بل خصوص انګور کله په هغه کې ځنډ کیږي په پاټکونو کې دري په یو شکل دی اشکال دا ستونزه به کیږي افغان دولت باید لا اقل دغه یو زمينه برابر کړي چې یو لګ لګ صداقت او ایمانداري په یو شکل دی اشکال مونږ هغه متوجه
کړي انجنیر صاحب خان تاسو زما پښتنه ده د دغه تړون پر ځای باندې بل غوړ تړون بچوي ځکه پاکستان خپل مسایل خپل دلایل لري تاسو په نظر بل غوړ تړون بچوي چې افغانستان ته ګټه رسیدلې اوس خو افغان سوداګر ته افغان موټروانان ته موټرون ته دغه یو کار پیدا سوي تر دې به بل شتړون څه وي چې تاسو مشوره ورکړي وي تاسو
کوي زمونږ موټر فرض مثال دی چې نه دی اوس هغه بار کړل زنګوزی دی بار کړل خکر آی ورکی واګی ته دی ورسول واګی کې بالکل دا یو طرفه دا خو بالکل زمونږ دا منو ک 50 فیصد ورته دی او کڅلوی خو لغه په لوسی دا بیرته راګرځي د تیرو مصارف لکه سره کم چې الکوزی صاحب ویل دا زمونږ د موټر انجنون او دا څومره تیل او روغنیات مصرفي دا چې پکې وسنجي بیا په کراچۍ کې مرته مال نه ورکی ګومان کوم زمونږ د ترانسپورت
څه کېدل سوې څنګه ترون ته وای باید څه وای
د څه وای په بل مللي معیارونه باید ولاړ مونږ د کوم جنه صادرات
کولای
شي جنه مواردات هم کولای دا ډیر کوي
ګور انجنیر صاحب د ترون بل خوا چې د هغه پاکستان هیواد دی او افغانستان یو بیل هیواد دی هغه ځان ته حکومت لري پاکستان چې نه حاضر افغانستان به څه نړیوال ترون ورته وړاندې کوي خو پاکستان حاضرې اوس دلته خپل د افغانستان بلوسي جرګې په دې ځکه سره لو بولی دي
بلوسي جرګې خو په افریقا کې مونږ چا پختې دلیم نه چې رښتیا خبرې
د ترون تاسو نه غلي د کتم د پاره
د افټا تړون راغلی هغه مونږ وک د کاغذ په مخ باندې ډیر خو ډیر ګلالای دا چې عملی جمعونه خوستل هغه نو بیل خبره
دا اساسي ستونزه په چا کې و
اساسي ستونزه پاکستان
په دې کې بیا افغانستان د پاره تاسو سکرې چې مثلا پاکستان یا مجبور سي افغانستان
داسې یو کار باید سوې دلته ګوره دلته خو داسې کارونه دي تر اوسه پورې خو دلته څلور
ممالک
دلته باید څه تضمین مانځ کې وای چې هر سړی چې د دې تړون د سرغړونه وکي بالا لاقل یو تضمین باید موجود دا چې مونږ تضمین نه لرو دا څلور میلمانه چې دلته راغلي دا هم زمونږ غوړ نه
یو خو
دا یو
خدای انجنیر صاحب زما سوال دا چې یو خدای انتقاد چې موږ ټول مور په بهرنیان اچو بهرنیان هم خپل کار کوي موږ افغانانو به خپل کار وکړو زما هدف درې چې د افغانستان ولسی جرګې کم دغه ډول شرایط برابر کړي دي چې پاکستان هم حاضر سي د افغانستان سره په تړون کې په دې قرارداد کې هغه مسایل وړاندې کړي د افغانستان ولسی جرګې کم ګام اخیستل په ځنګړې ډول
ولسی جرګې خو اجرایي قوت نه ده
د قانون تصویبي دغه مسایل چې وړاندې کړي د خو تاسو مسؤلیت
دي زموږ مسؤلیت تسل په سلو
کې په دې کې کم تاسو دغه مسایل یا دغه قوانين وړاندې کړي دي چې پاکستان مجبور سي افغانستان دغه تړون تاسو درغلي په غوړ باندې تاسو ولین راده و چې دا باید ونه سي د پاکستان سره
تړون خو د کاغذ په مخ باندې ډیر ګلالای تړون د وسیم ته تایید او سبایم تایید
غزه خیل صاحب د افټاپنوم چې تړون دوه کاله مخکې د پاکستان سره وسو پاکستان ولې د افغانستان ته د واګې بندر لخوا څخه چې مخکې دوستانو اشاره وکړل چې د هند مالونو ته افغانستان بازارونو کې اجازه ورکول سي په دې تړون کې پاکستان څه دلیل راوړي
پاکستان او هندستان سره نظامی او سیاسي مشکلات لري دوی دوه دښمن هیوادونه دي منګه د لاور نه واردات کولای شو د لاور د واګې ته مزل په 2 کیلومتر لار د دمر ډیر زدم نه چره دغه دا خو بیا هم زمونږ هڅې به لدی ورسته دا وي
آیا افغانستان یا د افغانستان سوداګری وزارت په ځنګړي ډول باندې پاکستان ته د قناعت نه دی ورکړي چې موږ دلته په اصلاح سره نظامی مال نه راوړو د هند څخه چې د خپل سیاسي سیاسي مسائل خوسته دا دلیل ویل سوی دی دا خبر د افغانستان سوداګری وزارت کړی دا قناه وکول
سره من سره په 2009 کال کې هندستان د 2.5 لک ټنو غنم مرسته وکړه هغه غنم ته پاکستان د کراچی لاري اجازه نه ورکوله وای دی کې کمرز دی ودا دی وغه یعنی بل اخر مونږ په ډیر سره وکول شو چې یو څه غنم مراوړ لاغه زینه یعنی دا د دوی لاغوي سرستونز لري او مخمنګ بدا ورته وایو خو دی وای چې مونږ سرستونز لرو مونږ نه شو کولای تاسو ته اجازه درکو چې تاسو مستقیما واردات د واګي له بندر څخه وکي دا د دوی دلایل دي
دا سی وجمنه ستا چې مثلا په پاکستان به بیا د واګي بندر څخه اجازه ورکي په ترن خو اشاره نه درته سوي تاسو ویل دا سی هڅه روانه ده کوشش هم روان دي چې د واګي بندر څخه افغان سوداګر وکول سي د هندستان مال نه راوړي افغانستان ته
زمونږ یو کوشش پدا وی چې مونږ نه وازي واګي ته صادرات ولرو بلکې مونږ غواړو چې د واګي ته نتیش زمونږ موټر هندستان ته هم لاړ شي او هڅه مو ده چې پاکستان ته بیا قینات ورکو چې زمونږ واردات هم د واګي له بندر مستقیما نوشي مګر خدای دی وکړي چې هغه یې ومني مونږ غواړو چې بیمه هغه لمنځ یوسو دغه بیمه چې اوسې خود لکیږي زینو موټر په غ باندې چې دوی وي پاکستان افغاني موټر تل ورکیږي نه درځي بیرته خو اوس خوشبختانه د واګي پر زمونږ لارې تللې شي هغه په دې شرط چې ترانسپورت وزارت په خط ورکړي دوی کولای شي ډیر شروز پورې الته اوسي بیر په ډیر شروز کې بیرته راشي
الکوزي صاحب تاسو د انجنیر صاحب خان خبري هم اوریدل غزه خیل صاحب خبري هم تر ډیره پورې انجنیر صاحب خان د تړون ته هغه ډول خوښ نه دي چې دا د افغانستان لپاره د خبر منې ډیره ګټه نه لري ګټه بلري خو هغه ډول ګټه نه چې باید ترودل ستاسو نظر څه دی دا نوې تړون چې وسو د افغانستان پر ګټه دی که په تاوان دی
دا دقیقه ده واقعا چې نواقص او مشکلات په کې مونږه د پاکستان سره د 1915 کال یو قرارداد درلود او په دغه قرارداد کې دا سوه چې پاکستان چون بهر کې پروت دی او مونږ وچه کې پراتیو مونږ ته باید د بهر لار راکې نو د دغه په اساس چې دا زمونږ بیلونلی حق پاکستان نه مونږ د لار اغستلې خو په قرار چې دولتونه زمونږه د ظاهر خان نروسته او داوود خان نروسته دولتونه مزعفیدل او د پاکستان مناسبات ورڅخه خرابېدل دغه قانوني اګریمنت یا د قانوني قرارداد پاکستانی لوري نه مراته زمونږ 2000 کانټینر پاکستان ضبط کړ او ترنه پورې ضبط شوې دا بندر یو سیاسي بندر دی او پاکستان که زمونږ څخه خو اجازه راکړي کوم خو خنه اجازه نه راکړي یو بیل ملي تضمین لکه څنګه چې انجنیر صاحب ویلې دا دقیقه ده چې نشته مونږ نوې پروپوزل ورک پاکستان ته چې مونږ نوې قرارداد کوو په دغه 1915 کال باندې ډیر وخت تیر شوی دی و ستاسو صادرات هم کیږي زمونږ هم کیږي او مونږ هم نوې شیانو ته ضرورت لرو تاسو هم نوې شیانو دوی ویل چې دا صحیح خبره ده او دا مونږ د مجبوریت ورک او د مجبوریت هم ځکه ورک چې عمرن پاکستانی موټر راتللی زمونږ د خاورې نه استفاده کوله د 2002 کال نه راپدې خو عملاً د دوی موټر اتللی شیرخان بندر ته عملاً حیرتانو تتللی خپل ترانزیت کو نم قرارداد لرو دا اوس چې د دوی موټر لاري راځي د کم قرارداد په اساس راځي مونږ د پاکستان سره بین التجارتي خپل قرارداد نه لرو چې د پاکستان مال د مونږ ترشي زمونږ د پاکستان ته لاړ شي د داوود خان په وخت کې یو ډنډه سیګریټ چې د پاکستان نه چاراوړو لاغه سرکاري کې د لاغه قاچاقو ځکه مونږ د داخلي تجارت پروتوکول نه لرو د پاکستان سره اما اوس پاکستانی 2.5 میلیارډ ډالر په ارزښت زمونږ مارکیټ ته مال راوړي او دلته خرڅي مونږه داخلي پروتوکول یعنی د خپل ملکونو یو ترانزیت ته یو داخلي تجارت ده دا نه لرو
د داخلي سوداګری شته د کورنی سوداګری شته چې پاکستان دلته سوداګری
کوي او مونږه هلته
کوو دا غیر قانوني ده
دا غیر قانوني دي د فار هیڅ نو پروتوکول نشته که څوک لري په دې دولت کې مهرباني دی نشته یعنی دا پروتوکول مونږ نه لرو په خو هم نو د داوود خان په وخت کې نو د ظاهر خان په وخت کې نو بس دوی چې افغانستان تقریبا اشغال ک د اشغالولو نه وروسته بس خپل مملکت او خپل موټر را چالان کړل او تر اوسه پوری چالان دي کوم پروپوزل چې مونږ د نوې اپټا ولا ورک پاغه کوم پیشنهاد وکړو وزارت تجارت چې زمنګ موټر باید لاړ شي هندستان ته د هندستان نظمنګ مالونه راوړي که کابل ته ستاسو موټر لاړ شي تاشکند ته او د تاشکند نه او د دوشنبه نه او د اغزنه مالونه راوړي
دا شرایط یو بل ته
پیشنهاد شو دوی په اول ورځ باندې د واګې نه خط چا تیر کړي چې ته واګې ته واګې باندې مونږ تاسو سره تجارت نه کوو واګې زمنګ سیاسي مشکلات دي من خپل پرابلم رو دي هندستان سره تاسو ته فقط او فقط من د وچه او تازه میوي اغم په د 1915 کال په قرارداد کې نشته من د تاسو ته د حسن نیت په اساس باندې د اجازه درکړی دا غ حکومت تم ورکړی دا د دې خاطر نور ته مونږ اجازه نه ورکو وس کولای شي چې موږ خپل میوي التويس هر څومره چې مونږ په پښاری وکړل دای ونه منل قرارداد دی کې هیڅ شک نشته دی چې په بیلنلی سټانډرډ جوړ شوی دی خو ترانزیتی بحری اصول باندې ترانزیتی بحری او د وچ په اساس نه دی دوی زمونږ نه د وچ امتیاز اغسته مګر مونږ ته د وچ امتیاز نه دی راکړی
که زه خپل پښتون ته بیرته راسم او استاد خلن جواب اخم دغه تړون چې اوس خبره ورکول سو عمل سوي لا هم نه دی د افغانستان په ګټه په عمومي ډول کې پتاوان دی
دا تړون یو د اپټا تړون دی یو دغه پیسره ده چې بل اورز دوی وکړل موټرې خوشی زما د نظر د اپټا تړون د افغانستان دومره په ګټه نه دی لکه د پاکستان چې دی پاکستان ډیره ګټه وکړه زمنګ نه یعنی دا چې هم د دوه موټرې تورغونډې ته ځي هم حقینی ته ځي هم شیرخان ته ځي هم حیرتانو ته ځي د دوه مالونه وړي ترانزیت هم راوړي په خوا دا امتیاز پاکستان نه لره موږ د کراچۍ نه استفاده کوله د واګې نه استفاده کوله د دوه موټر مخکې نه شو راتلی شکه په ګټه ده ځکه چې زموږ مالونه به په لاره کې په 50% د منځه تلل خرابېدل به اوس به نه خرابېږي وخت به پې کم تیریږي زر به رسېږي
یو بله خبره تاسو مخکې د غیر قانوني سوداګرۍ خبرو چې په افغانستان کې روانه ده پاکستان خوځخه دغه سوداګری کولای شو چې د سترته وایسي د افغانستان په ګټه د کې په توان د غیر قانوني سوداګری او د دې مخه ولین نیول کیږي
بله غیر قانوني سوداګری د دواړو طرفونو روانه ده پاکستانی مالونه خصوصا هغه څه چې په پاکستان کې ارزانه دي او هغه مالونه چې بې کیفیت دي هغه دواګانی خصوصا طبي دوا او د نورشین لکه سره کودی کیمیاوی بورا تاسو نن لاړشی په لالپوره کې په نورو سرحدي ولسوالۍ کې دورز 300-400 ډاټسنه بورا راځي پاره کې 50 بوجي بورای دل تخکته کې بدون د محصوله دا د پاکستان نه راځي پاکستان د دې ادا کې چې ته جاپانی او 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 د دنیا ماډرن مانول راوړي تیرونه پرزن ته 15 میلیونه تیرونه راوړي ستا 15 میلیونه ته ضرورت نشته دی 1 میلیون ته دی ضرورت دی 4 میلیونه ماته سمګلینګ کې حال دا چې دا غلطه خبره مګر پاکستان ته چې کم مال زمازي او زما په نقص دی او زما د ملا تیر ماتي هغه چې ورزي پاغه باندې هیڅ غږ نه کوي لکه د کونړ لرګي لکه کرومایټ دبرې چې د پکتیا نه روانه ده د ګردیز نه روانه ده د ننګرهار نه روانه ده دا ټول په قاچاق د ورځې په زورونو ټنه تیګه روانه ده کانی روان دي ټول شیان روان دي قاچاق کیږي دا سل په سله د افغانستان په نقص ده
ډیر مننه انجینر صاحب د سوداګری چې یاد اسول چې افغانستان پاکستان د تر سوداګری کې یو خدام موضوع چې د ستاسو مطرح کوم بل افغانستان د کوم لار څخه کار اخستلې چې دغه تړون هغه ډول چې د افغانستان ولسرګي غړي استاس ولسی جرګای غواړي دا ولسی غواړي دا هیواد غواړي هغه ګټه څنګه کولای شي د پاکستان څخه موږ هم ترلاسه کړو په دغه ترانزیتي او ترانسپورتي برخه کې
باید د دې تیر لاس کالونو موږ ټول افغانانو ټول د افغانستان دولت او حکومت د دې نه ښه کافي استفاده کړې وای متاسفانه داسې ونه شو ښه خبره دا ده چې خپل شخصي ګټونه خپل سمتي ګټونه خپل ژبینی او مذهبي ګټونه لکه ستیر شو او په ملي ګټو باندې ځانونه متمرکز کو
از مسوال دا و چې د افغانستان او پاکستان ترمنز په دې تړون کې مسایل وړاندې شوی دي او پاکستان ډیره ګټه اخلي په مقابل کې افغانستان ته لږ ګټه کوي کمی اصولي او قانوني لار دي چې د افغانستان ولس جرګای ویني او دغه څخه افغان حکومت کار واخلي
دا ځنه په یوه ګمه چې څومره مالونه هغه ته منځنۍ اسیا ته د افغانستان نه تیریږي نو دا به جنابانو وایي چې په دې کې منګه باید بالمثل عمل وکړو ترڅو چې زمونږ استقلالیت تاسو منګه خوم د سي هغه
کداغه نه بالمثل عمل
بالمثل د منګه موټر چې سره کم عمل چې زمونږ سره کم ته هوایي او زميني ترانسپورت ته صرف نور ملکونو کې په پاکستان کې په نور دنیا کې زمونږ څه عمل کیږي باید منګه په داخل د افغانستان کې مغه
یعنی موږ باید پاکستان ته اجازه ته وای ورنکو چې د هم خپل مال نه پاغه
ډول باید دغه سی وغک په نتاوسی
په افغانستان باندې کوم لار استاس په نظر کار واخلې افغانستان باندې کولې سکول ارتایو پراکی اوس
افغانستان دلته اوس سنی حال خیر دا به ګورو چې روس ته سکیږي په سنی حالت کې ټول بین المللي ټولنه هم دلته دا قرارداد هم تقریبا د بین المللي ټولنه تر نظارت لاندې راغلی دا باید دغه بین المللي ټولنه یو تضمین وکړي
د غیر قانوني سوداګری خبره الکوزي سبا یاد کړ چې پاکستان دلته لکلون رئیس غیر قانوني سوداګری کوي آیا د افغانستان په ولسرګ کې کله پر دې بحث وې چې پاکستان دلته غیر قانوني سوداګری کوي یا مثلا هغه ډول مواد راول کړي چې پر لیکلي واضح ډول باندې چې واز په افغانستان د افغانستان په پاکستان د خصیدو لپاره نه دي.
جناب مونږ ډیر وخت هم دی باندې ځای کړی, مونږ ډیر زمونږ سرحد سره مونږ اجرایي قوانين مونږ
اجرایي قوانين تصویب کړی دي په جبر کې تاسو قوانين
مونږ دي سرحداتو په برخه کې مونږ ډیر څه کړی چې سرحدات باید محفوظ شي, چې سرحدات محفوظ نه یوازې غیر قانوني تجارت مخه نیول کیږي بلکې د نور او عملیاتي
قوانين وړاندې کړی دي نه عملي شوی. هدف مو دا دی
په ټول اړخونو کې مونږ په عمل کې کمزوري دا خو به ومنو. ګوره خخ قوانینه زمونږ اساسي قانون ډیر غوره قانون ده, زمونږ مدني قانون ډیر غوره قانون ده, زمونږ مدني قانون واقعا اسلامي قانون ده. داسې اسلامي دولتونه نور په مونږ باندې جهاد لا نه ده بیل خبره ده, خو خبره په دغه کې ده هغه دولتونه نه ولاکه قانون اسلامي نه ولاکه مدني قانون اسلامي. مونږ ډیر خخ قوانین ټول لرو په ټول, خو متاسفانه مونږ په عمل کې دوه کې هغه ستون سره کدا قانون مونږ عمل جامه ورواغونځو ستون ځ افغانستان حال.
انجینر صاحب پلان ډول درته وایس افغان حکومت اوس څه کولای شي وکړي؟
افغان حکومت یوازې نه خبره راپاتې ده چې اول ناول کمرو کل لوګي نمرو او کسپور خور کچار بخرو باید په ملي وحدت باندې نهایت ناغو وکړو. زموږ ملي وحدت سره سره باید تعلیم او تربیه تاغو وکړو او خپل ملي عملیاتي قواوی برابر وکړو. بغیر لدین خیر د چرګان دي نخرو بلډینګونه دي څلور منزله شل منزله نه لري یو منزله دي ولرو, خو چې موږ ملي منافع باندې وڅرخېګو او خپل شخصي ګټه نه ملي منافع ته ترجیح ورکو ان شاء الله کامیابی
دي. بس خدای هم داسې وکړي. غازی خیل صاحب د بحث وخت ختمیږي. څه ډول پاکستان ورکړی دی؟ آیا په نړیواله توګه باندې افغانستان ته ضمانت ورکول شوی دی؟ په پاکستان او افغانستان ترمنځ ضمانت چې پاکستان بیا له دغه پریکړې څخه نه پر شا کیږي دغه چې اوس سوي د اوداب د کله څخه عملي کیږي؟
خو یو شی دی, نړیوال قوانینو کې د سیدی کوم هوا چې وبو تلارونه لري هغه کولی شي د گاونډیان چې وبو تلارونه لري لغې لارې استفاده کولی شي. چې موږ هم دغه حق ده لرو له 1915 کال کې چې کومه موافقتنامه له پاکستان سره زموږ لاسلیک شوی و زموږ موټر له پیښور نه خوانه شو ترلې دا پاغه کې وست نوې موافقتنامه کې دا شې نه ده. په نوې موافقتنامه کې دا موږ تر واګي پورې تللې شو, کراچي پورې کوشش کو چې لاړ شو, گوادر ته لاړ شو او پاکستان موټر چې دی هغه افغانستان دغه تتلې شي. ولی په سیاست کې یا په اقتصاد کې څه خبره ورسته نه ده, دا تضمین سره دی یو بل هیواد نشي کولای.
یعنی پاکستان ضمانت نه دی ورکړي,
یعنی دا ضمانت نه چې پاکستان دغه تضمین نشته دی چې دوی به دغه کې خو قوانين شته دي. ولی کله کله چې دوی اړیکې امریکا سره خراب شي په موږ باندې تاثیر کوي منفي, له ناتو سره خراب شي په موږ تاثیر کوي, که زمونږ له هیواد سره هم سیاسي اړیکې کینوي په اقتصاد او تجارت باندې منفي تاثیر کوي.
یعنی بیا هم موږ ډاډه نه یو,
موږ کوشش کوو چې زمونږ اړیکې د تجارتي او اقتصادي له ټولو ګاونډیانو سره بل خصوص له پاکستان سره ډیر ښې وي. ځکه دا تړون چې شوی دی دا د پاکستان په ګټه هم دی, د افغانستان په ګټه هم دی. موږ کوشش کوو, امید هم دا دی چې په د پاکستان سره داسې یو مشکل پیدا نشي چې هغه په سوداګرۍ او ترانزیت باندې
موږ کې بیا هم ستونزه راځي, په منځ کې سیاسي ستونزه راځي, دغه اقتصادي ژمنه به هم نه عملي کیږي.
دا څه دی چې سیاسي ستونزه زمونږ د هیواد دوی ترمنځ رانه شي؟ زه فکر نه کوم دا څه وس نشته چې زمونږ دوی ترمنځ کومه جدي ستونزه واقع شي
او لکه به دغه پریکړه عملي کیږي.
دا خو ډیره نه یو, د یک شنبه پورې خپل رخصت او موږ تم ویل شوې دي چې زمونږ موټر چې واګي تزي ترانسپورت وزارت به یو لیک ورکړي چې د شوزلو لپاره دوی په پاکستان کې رسیدل شي, یعنی خپل کارونه خلاصول شي. موږ لارین تر اوسه پورې مراجعه د کړي ترانسپورت وزارت ته, هغه یې خپل ګمرکات ته خبر ورکولو په حال کې دي, نورو اداراتو ته چې دوی کولای شي چې واګي بندر تر راشي.
ډیر مننه غازی خیل صاحب. الکوزی صاحب, لدی پریکړه څخه چې استفاده افغانستان وکولای شي او افغان سوداګر ته اسانتیا لا ډیره برابر شي, کم ټکی دي چې افغان سوداګر په پام کې ونیسي او کم ټکی دي چې افغان حکومت او دولت په پام کې ونیسي؟
د افغان سوداګرو لپاره خصوصا ترانسپورترانو او بارچالانانو لپاره خدای په کار ده چې هغه خپل کورنۍ وظیفه باید تر سره کړي. هغه څه چې په موږ پورې اړه لري هغه تخنیکی مسایل دي, پرځند موټرانو د ترانسپورت منظمول دي, د دوی په نوي معیار باندې جوړول دي, د ډرایورانو او د خدماتي پرسونل تربیه ده چې دا ځان د افغانستان نه بلکې د نورو مملکتونو لپاره باید تربیه شي. دا مسایل باید راشي. وزارت ترانسپورت باید یو میکانیزم ډیر ساده جوړ کړي چې دا میکانیزم ساده ای چې د سینیشي په ورځ ورځ زموږ موټر ولاړی د بار لاندې او د دوی مکتوب نه خلاصيږي. دا هغه وظایف دي چې دا باید مونږ تر سره کو او مونږه وتامدګی لرو او طاقت تجارت ان شاء الله مونږ د صادراتو شوبه لرو. منظمن په ګمرکاتو کې زموږ نمائندگان ناشتي ډیر زر غواړو چې مال تشریشي توزیع شي او زر ووزی, خصوصا تازه میوه. بل په پاکستان یا په جانب مقابل باندې دغه مربوطه و قانونو طرف را دایمن نظارت دی چې هر وخت دغه کمیټه چې په دې لپاره جوړ شول په کراچۍ کې او همدارنګه د اپټیکا بورډ چې دلته موینه اول د وزارت تجارت فرزند سرپرستی کوي یا تجارتی موهینی دوی هر وخت باید په افغانستان کې غونډې وکړي د تجارانو ناوال واخلي چې دغه پروتوکول یا د امینټس چې امضا شو کم مواد تر اوسه پورې عملی شوی دي او کم مواد نه دي عملی شوی او په دې کې کم ستونزې دي چې د نه عملی کېدلو علتونه دي چې هغه افغانستان دی که پاکستان دی دا باید مطرح شي دا تنها د کاغذ دپاره پاتې نشي دې دپاره پاتې نشي چې یوه اپټیکا او بلې اپټیکا غونډې ته پاتې شي بلکې دغه پنځه شپږ مسالې چې په د امینټس کې امضا شوی دي او دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت مشکلات حلی دا مسله باید دایمن د یو فعال کمیټې د طرفن د وزارت تجارت د طرفن تعقیب شي او د دې اول واخستل شي چې دا تطبیق شوی د کنه د دې امتیاز نه تاجر استفاده کوي کنه ته په هغه صورت کې به کېدل شي چې دا زمونږ په ګټي او کچیر ته فقط د کاغذ په مخ باندې ولیکو او بس منټس امضا شو ډیر منټسونه د پاکستان سره امضا کړي به نه دی عملي شي تعقیبولو ته ضرورت
ډیر مننه د افغانستان سوداګری او سنوي وزارت ویان وحید الله غازی خیل سوداګری سنوي خونی مرسال خان جان الکوزی او د افغانستان د ولسرګ محترم غړی انجنیر صاحب خان له تاسو ټول څخه مننه د دیونی بحث مدل ته پایته ورسېدی د خدای په امان تر بیا
راپورونه تبصری او مرکه په خپل وخت له ازادي راډیو اوریدل